سلامونه، زه صفی ولستان اگزایم و ده آزادی رادیو دقی خبری مجله ته ښه راغلاست وایم. یک شنبه ده قبل سمه د مارچ لومړۍ. پیل په مهمو خبرونو کو. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلی ډیرې نښې شته چې ښکاروي خامنه ای نور نشته. هغه له ایرانیانو غوښتي چې کار پای ته ورسوي. نتانیاهو د خامنه ای په هستوګنځي د اسرائیلو هوایي بریدونو ته په اشارې ویلي داسې ښکاري چې د ده په خبره نور دا مستبد ژوندی نه دی پاتې. وروسته نور جزئیات هم اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې دوی د محمد محقق لخوا تاسیس شوی تلویزیون راه فردا بند کړی. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران په خپله ایکس پاڼه شنبه ناوخته لیکلي د محمد محقق اړوند رسنیز آدرس، نشرات بند او ملکیتونه یې مصادره شول. هغه دلیل راوړی چې د دوی حکومت ځکه راه فردا تلویزیون تړلی او د محقق ملکیتونه یې مصادره کړي چې ګواکې محقق د پاکستان وروستي بریدونه جایز بللي وو او د طالبانو انتقامي بریدونه یې غندلي وو. راه فردا تلویزیون له 2006 کال راهیسې فعال وو او تر ډېره یې مذهبي فرهنګي پروګرامونه او خبرونه خپرول. دغه تلویزیون د محمد محقق لخوا تاسیس شوی و. محقق د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترکیې ته تللی او هلته له خپلې کورنۍ سره میشت دی. او پاکستان د کرکټ په نړیوال جام کې سریلانکا ماته کړه. خو له نړیوال جام سره یې خدای پاماني وکړ. پاکستان په شلو اورو کې د سریلانکا لپاره د 214 منډو هدف ورکړ. سریلانکا بیرته 200 منډې وکړې او لوبه یې په 5 نمبرو وبایلوده. خو پاکستان له دې بریا سره سره بیا هم نیمه پای لوبې ته له ورتګه پاتې راغی، ځکه په جدول کې د امتیازونو د اوسط په حساب تر نیوزیلینډ وروسته شو. تمه ده یک شنبه دوه لوبې وشي، اولنۍ کې زیمبابوې او جنوبي افریقا مخته او په دویمه کې هند او ویسټ انډیز. خبرونه مو واوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د ایران په بیلابیلو ښارونو د اسرائیلو او امریکا ګډ بریدونه روان دي. د اسرائیلو صدر اعظم ادعا کړې چې خامنه ای نور ژوندی نه دی پاتې. د طالبانو حکومت ویلي څه باندې 110 پاکستانی فوجیان په 2 ورځو کې وژلي دي. پاکستان بیا 350 افغان طالبانو او نورو وسله والو د وژل کېدو ادعا کړې. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ. رازو اول مطلب ته. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ادعا کړې ډېرې نښې شته چې ښکاروي خامنه ای نور نشته. هغه له ایرانیانو غوښتي چې کار پای ته ورسوي. نتانیاهو د شنبې په شپه ناوخته په یو بیان کې په تهران کې د ایران د رهبر علي خامنه ای په هستوګنځي د اسرائیلو پراخو هوایي بریدونو ته په اشارې ویلي داسې ښکاري چې د ده په خبره دغه مستبد نور ژوندی نه دی پاتې. نتانیاهو ویلي د خامنه ای هستوګنځی ویجاړ شوی او د انقلابي ګارډ قمندانان او لوړپوړي اټومي چارواکي وژل شوي. ایراني چارواکو د خامنه ای د زوم او د انګور د وژل کېدو تایید کړی. تر دې مخکې دریو به خبره سرچینو د ایران دفاع وزیر امیر ناصرزاده او د انقلاب اسلامي ځواکونو د قمندان محمد پاکپور د وژل کېدو خبر ورکړی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی بیا له NBC سره په خبرو کې ویلي و تر کومه ځایه چې دی خبر دی، د ایران رهبر علي خامنه ای او ولسمشر مسعود پزشکیان دواړه ژوندي دي. د عراقچی دا خبرې د نتانیاهو تر خبرو څو ساعته مخکې خبرې شوې وې. د ایران په بیلابیلو ښارونو د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیلو ګډ بریدونه دوام لري. ایران په جواب کې په خپلو ګاونډیو خلیج هیوادونو کې د امریکا اډې او ځینې مراکز هدف ګرځولي. د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ سینټ کامپ یو بیان کې ویلي د ایران سلګونه توغندیز او ډرون بریدونه په بریالیتوب دفاع کړي. د قمندانۍ په خپله اعلامیه کې څرګند کړي چې د امریکایي پوځیانو د وژل کېدو یا ټپي کېدو هیڅ راپور نه دی ورکړل شوی او امریکایي تاسیساتو ته رسیدلي زیانونه کم دي چې په عملیاتو یې تاثیر نه دی کړی. سینټ کام ویلي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر یې په ایراني اهدافو بریدونه پیل کړي څو د ایران د رژیم امنیتي جوړښت ړنګ او هغه سیمې چې بیړني ګواښونه حسابېدل لومړی هدف وګرځوي. دا هدفونه د سپای پاسداران انقلاب اسلامي د قماندې او کنټرول مرکزونه، د ایران د دافع هوا تاسیسات، د ډرون او توغندیو سیمې او هوایي پوځي اډې یادې شوي. د امریکا د پوځ مرکزي قماندانۍ ویلي دا واری په ایران په بریدونو کې د لومړي ځل لپاره له یو ځل مصرف او لږ مصرفه بریدګرو ډرونونو کار اخیسته. د اسرائیلو پوځ هم شنبه شپه ناوخته په یو بیان کې ویلي په ایران کې 1500 هدفونو باندې هوایي بریدونه کړي. د بیان په اساس لږ تر لږه 200 جنگي الوتکو دا حملې وکړې چې دا د اسرائیل د هوایي پوځ په تاریخ کې تر ټولو لوی بریدګر پروازي عملیات یادېږي. ایران به د اسرائیلو او امریکا د دغو بریدو په جواب کې د می په هیوادو له غیر لی سعودي عربستان، متحده عرب امارات، قطر، بحرین او کویت کې ځینې سیمې هدف وګرځولې. په دوبی کې یو لوکس هوټل د ایران د نسکور شوی ډرون د چرو د لګیدو په سبب اور واخیست. په کویت کې لکتر لګه دولس کسان د ایران په ډرون بریدو کې ټپیان شول. لدې ډلې د کویت نړیوال هوایي ډګر هدف وګرځید. بهرنی چارواکو خبر ورکړ چې هلته د سیمې په کچه د امریکا د پوځ د سمندري ځواکونو اډه د ایران د یو میزایل هدف وګرځیده. لسیمې په خبرو شو ویډیوګانو کې دود هوا ته پورته شوه. قطر ویلي د ایران ټول توغندې نسکور کړي او د جواب حق ځانته محفوظ ګڼي. په سعودي عربستان کې هم ریاض او د دغه واد ختیځ کې وسیمه هدف ګرځیدلې. د سعودي کلک خبرګونې پارولې. سپینی مانی ویلی ولسمشر ترامپ په خپل استوګنځي مارالاګو کې وضعیت لنګدې څاري. د سپینی مانی ویاندی کارلین لیویت لیکلی ولسمشر ترامپ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ټلیفوني خبرې عام کړې. لیویت په یو جلا بیان کې ورسته لیکلی ولسمشر ترامپ د سعودي عربستان، قطر، متحده عرب اماراتو لمشرانو او د ناتو لسرمنشي مارک روتا سره خبرې کړي. د بریدونو لپاره روسته ولسمشر ترامپ شنبه سهار وختي په خپل پانه تروت سوشل کې د ایران پوځیانو ته خبرداري ورکړی و چې وسلې په ځمکه کې ګډی کنه او به وژل شي. رازو د افغانستان اړوند مسلې ته د طالبانو دفاع وزارت ادعا کړې چې په تیرو دوه ورځو کې د پاکستان یو سل لس عسكر وژلي او آتش په تنور ټپيان کړي. د وزارت په خپل بیانیه کې دا ادعا هم کړې چې د پاکستان د پوځ وشت پوستې نیولې. پاکستان هم ورته ادعا لري او افغان طالبانو ته د پراخ مرګ ژوبلې خبره کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله ترار د شنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي د پاکستانی پوځیانو په بریدو کې 325 افغان طالبان وژل شوي او 515 نور ټپیان دي. هغه دا ادعا هم کړي چې د پاکستانی پوځیانو په بریدو کې د طالبانو 130 پوستې ویجاړې شوي، 26 پوستې نیول شوي او 101 ټانکونه او پوځي وسایط ړنګ شوي. ازادي راډیو نشي کولای په خپلواک توګه دغه ارقام را دي تایید کړي. مخکې په ننګرهار ولایت کې طالبانو چارواکو ادعا کړې و چې یو پاکستانی جټ الوتکه غورځیدلې، خو پاکستان دغه ادعا رد کړه. د طالبانو حکومت دا هم ویلي چې د پاکستان د شنبه او وړم شپې په بریدو کې لاویا او زیات افغان ملکی وګړي مړه او ټپیان دي. د پاکستان هوایي ځواک تیرونه په یک شنبه باندې په پکتیکا او ننګرهار کې هوایي بریدونه وکړل. لږونه کسان په دغه بریدو کې مړه او ټپیان شول. په هغه وخت کې د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې 13 افغان ملکی وګړي وژل شوي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما هم په ننګرهار کې د لکتر لګ دیار لسو ملکانو وژنه تایید او غندلې و. دا کړکیچ پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د تازه نخټو په اعلان وګرځیدل چې لا هم روان دي. د طالبانو ځواکونو د پنځمې په مخام د پاکستانی ځواکونو په وړاندې بریدونه وکړل. د جګړې لپاره روسه پاکستان هم په کابل او یو شمیر نورو ولایتو کې هوایي بریدونه وکړل. اخوا د سیمې د څو هیوادونو چارواکو د پاکستان له حکومت او افغان طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
دا مهم مسائل پاتې پروګرام بس ما افکار مخته یوسی
به هم ستړي مشه زفری د سیالم په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یار دی. د طالبانو دفاع وزارت تازه ارقام خبر کړی دی چې لمخې په تیر څو ورځو کې د پاکستان پاوس په هوایی بریدونو کې په افغانستان کې د دوی په ټکو شپکش پېته ملکی وګړي وژل شوې دي. شپکش پېته کسان ټپيان شوې دي او 250 نور وژل شوې دي. نور تفصيل اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې ورو.
د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ مخ پر زیاتیدونکو تاوتریخوالي او د لزګونو ملکی وګړو مرګ ژوبله. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي په تیر وو ورځو کې پاکستانی ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لږ تر لږه 250 وګړي وژلي او شپږ بیت نورې ټپيان کړي. د طالبانو د حکومت مرستيال ویان حمدالله فطرت تازه شنبه د هود نهمه په خپل اکسپانه لیکلي چې دا مرګ ژوبله په ننګرهار، پکتیکا، خوست، کونړ او کندهار ولایتونو کې د پاکستان په هوایي او ځمکني بریدونو کې اوخته ده. نوموړي لیکلي چې په قربانیانو کې تر ډیره ښځې او ماشومان شامل دي. نوموړي دغه راز ویلي چې په دې موده کې د پاکستانی پوځیانو په حملو کې د ولسی وګړو اته کورونه په بشپړ او سوار لس نور نیمه تخریب شوي. که څه هم د پاکستان د اطلاعاتو وزارت په دې نخطو او هوایي حملو کې د ملکی افغانانو په نخ کول رد کړي، خو آی ایچ آر ایف په نوم د بشري حقوقو یو بنسټ په یو بیان کې لیکلي داسې شواهدې موندلي چې خای پاکستانی ځواکونو ډیورن کرخې ته نږدې د پکتیا ولایت په ډنډی پټان ولسوالۍ کې جمعه د هود اتم ماخام شاوخوا و بجې ملکی کسان په نخ کړي. دغه بنسټ په خپل اکسپانه د وژل شوي یو شمیر ماشومان عکسونه هم خپاره کړي او ویلي دي چې په دې پیښه کې څلور ولسی وګړي وژل شوي او 14 نور ټپيان شوي. د بشري حقوقو دغه بنسټ په جګړه کې د ملکی وګړو په نخ کول په کلکه غندلی او دغه نخطو د سمدستي ودرېدو غوښتنه یې کړې ده. د پکتیا ولایت یو وسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان تر ډیره په هوایي حملو کې ولسی وګړي پناخه کوي. د دې ولایت د مرکز ګردیز یو وسیدونکو خان زمان احمد زی ازادي راډیو ته ویل
بمبارونه یو کول ملکیانی پناخه کړو، ملکیانی شهیدان کړو. د موږ د معنی چې د کرکټ ځوانانو ماشومان عام خلک دای ټول شهادت ورسول افغانانو سره پاکستان ظلم کې ناروا کې وحشت کې
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي دا تازه سپه روانه ونې د یکشنبه په شپه او سهار په کابل او پکتیکا کې د پاکستان له هوایي بریدونو سره پیل شو. هغه مهال طالبانو د اتلس ملکیانو د وژل کېدو خبره وکړه، خو پاکستان بیا وویل چې لسګونه وسلوالې وژلي. دواړه خواوې لا هم یو بل ته د درنو مرګژوبلو د اړولو ادعاوې کوي. د طالبانو دفاع وزارت شنبه د هود نهمه په خپل اکسپانه لیکلي چې هوایي ځواکونو تیره شپه یو وار بیا په میرانشاه او سپین وام کې د پاکستان پر پوځي مرکزونو بریدونه کړي او دا مرکزونه یې له منځه وړي. دغه وزارت د ډیورن کرښې په اوږدو کې په ګڼو پاکستاني پوستو د هوایي او ځمکنیو بریدونو او ګڼو پاکستاني پوځیانو ته د مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوې هم کړي. بلخوا په خوست کې د طالبانو د ولایتي ادارې ویان مستغفر ګربز په خپل اکسپانه لیکلي چې جمعه د شپې د دوی ځواکونو د ډیورن کرښې بلې غاړې ته پاکستاني ځواکونو ته پراخه زیانونه اړولي دي او د دوی ګڼې پوستې له منځه وړي. د ننګرهار یو شمېر اوسېدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې شنبه د ورځې نږدې 9 بجې پاکستاني جټ الوتکو جلال آباد ښار ته څیرمه په هوایي ډګر حمله وکړه، خو په ننګرهار کې سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي چې په دغه هوایي ډګر کې هوایي دفاعي سیستم فعال کړی دی. اخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاءالله تارل شنبه د هود نهمه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ادعا کړې چې د دوی ځواکونو تر اوسه په هوایي حملو کې سلګونه طالبان وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي. د پاکستاني ځواکونو د مرګ ژوبلو په اړه هیڅ نه دی ویلي. د دواړو خواوو ادعاوې په مستقل ډول نشي تایید کېدای. د دواړو هیوادونو ترمنځ د روان تاوتریخوالي په اړه د غبرګونونو په دوام اروپایي ټولنې په یو اعلامیه کې د طالبانو له حکومت او پاکستان غوښتي چې سم لاسي د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي پای ته ورسوي. دې ټولنې جمعه د هود اتمه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرښې پوګډو کې هوایي حملو او بریدونو زیاتېدل راپور شوي چې دا د سیمې لپاره جدي پایلې لرلی شي. په اعلامیه کې راغلي چې دواړه لوري خبرو ته رابولي او دا چې ټول اړخونه دي د نړیوالو بشردوستانه قوانینو درناوی او د ملکي وګړو او ملکی بنسټونو ساتنه تضمین کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجاریک ویلي سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي پر زیاتېدو او په ملکی وګړو پر اغیزو ژور اندېښنه لري. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې دواړه لوري د خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت ویاند ویلي و چې په وروستیو څو ورځو کې د پاکستاني پوځ په بریدونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 250 وګړي وژل شوي او 64 ټپیان و. بل پلوه بیا د طالبانو حکومت وایي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ له هم نښتې دوام لري. د طالبانو حکومت دفاع وزارت ادا کړی چې نن یې ځواکونو غرمه مهال په اسلام آباد کې فیض آباد ښار ته نږدې یو نظامی کمپ نوخار هلته هوایی بریدونه کړی دی. دا چې په دې اړه نور جزئیات څه دی ورزو د فیروزی عزیزی په دې راپور کې اورو.
افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتو نن جمعه د فبروري په 20مه هم دوام وکړ او د طالبانو حکومت د اسلام آباد په ګډون د دې هیواد ځینو لویو ښارونو د پوځي کمپونو په نښه کولو ادا کړې. هغه څه چې د پاکستان حکومت یې تاییدوي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په یو تازه خبر شوی بیان کې ادا کړې چې د دوی هوایي ځواکونو نن جمعه غرمه شاوخوا 12 بجې د پاکستان په اسلام آباد کې فیض آباد ښار ته نږدې نظامی کمپ نوخار کې د پوځ کینټ جمرود پوځي کالونی او ایبټ آباد کې هوایی بریدونه وکړل. دغه وزارت لیکلی چې دغه هوایی عملیاتو کې د پاکستان پوځ مهم نظامی ځایونه مراکز او تاسیسات په نښه کړي دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویلي چې یاد بریدونه د پاکستان نظامی حلقې د هغو هوایی تیریو په غبرګون کې ترسره شول چې تیره شپه یې په کابل، کندهار او پکتیا کې ترسره کړل. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاءالله ترار د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه دا بریدونه تایید خو ادعا کړي چې پاکستانی ځواکونو د په خبره د فتنه الخوارج ټول ډرونونه تعقیب او غورځولې دي. پاکستان مخکې دا اصطلاح د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی لپاره کاروله. د یادونې ده چې مخکې تر دې د پاکستان هوایي ځواکونو هم تیره شپه په کابل، پکتیا او کندهار کې یو شمېر اهداف په نښه کړل. بلخوا د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو حکومت د 201 خالد بن ولید قل اردو ویاند وحید الله محمدي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بریدونو کې سره له دې چې ګڼو پاکستانی پوځیانو او تاسیسات ته زیانونه اړولي د دوی لور ته تلفات شته خو د جزئیاتو په اړه یې څه نه وایي. د وویل چې تورخم کې د پاکستان د هوایي برید له امله وه تاسو راستنه سوي کډوال زوبل سوي دي.
پاکستان لور طرف ته 15 کسان د دې وزن سوي دي، اته سروي خ زخمیان دي، درې غټي موټر دي لمیزه تللی دي، همدغه شان د شپارس پوستې مکمل ډول باندې تخریب شوي دي. دوی خاطر خو پر عمری کم کې د دې پاکستانیانو یو مرمۍ لګیدلې او 15 کوه کسان زنانه او کم نه پکې نه نو هغه پکې زخمیان وو.
تورخم کې د عمری کم په نوم له پاکستانه دراستنه سو یو افغان کډوال لپاره پندخالی کې یو افغان چینه غوښتل نومې راپور کې خبر سي. په دې اړه د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
همدا اوس عمری کم کې ما نو کډوال لږ ځنه ایستل شوی یو هم راغلی وو تقریبا نو نفر زخمیان شوی وو. دا ټول ملکی کسان دی البته دلته یو شل بستریز روغتون هم وو هغه هم لګېدلی یو اون پغې باندې لګېدلی تقریبا دوه درې اون لګېدلی دي ښځې ماشومان چې تازه راستنه شوي وو د پاکستان څخه هغوی زخمیان شوي دي. همداراز یو اتم کس پکې د هغه روغتون ګار دی هغه هم زخمي شوی دی. د ټپیانو ټول روغتون ته انتقال کړي دي.
د طالبان حکومت د دفاع وزارت ویلي چې یاد کم کې دیارلس کسان زوبل شوي دي. بل خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون راپور ورکړی چې تیره شپه د پاکستاني ځواکونو جیټ الوتکو د پکتیکا برمل ولسوالۍ کې هوایي برید کړی چې په ټکو یې دغه بریدونه د یو ملکي وګړي په کور شوي چې له امله یې د ښځو او ماشومانو په ګډون درې تنه وزل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. د راپور په ټکو په وزل شویو کې دوه ماشومان د مدرسې زده کوونکي دي. د برمل ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد الله چې تر برید لاندې راغلی دا کور یې په سیمه کې دی ازادي راډیو ته وویل
د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ انګور اډې خوا کې د بارډر د لاین سره یو کور د پاکستان د ځواکونو لخوا پخ شوی چې په هغه کې کوچنیان ماشومان ښځینه دغه پخ شوی.
د لغمان ولایت یو امنیتي سرچینې د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په ګمبيري سیمه کې هم د ورځې غرمه کابو 12 بجې د پاکستان لخوا برید سوای خولای پاړه نور چوسیات نسته. بل خو د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد هم په خپل ایکس پاڼه خبر کړی بیان کې ویلي چې تیر شپه د خوست، پکتیا، کابل او کندهار ولایتونو هم د پاکستانی ځواکونو د بریدونو شاهدان وو. هغه څه چې د دې ولایتونو او هغو سیمو اوسیدونکو چې بریدونه پرې سوي هم ازادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړل. خو د دې ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه په ویره کې سبا کړی ده. د کابل اوسیدونکو فتانی ازادي راډیو ته وویل
چې پاکستان بریدونه وکړل او موږ د دوی له هغه وخت کې د خوبه باندې راپورت کړل. دومره تیز غږ یې درلود ته وویل سي زلزلاته بیا مو له ویرې نه وکېنو تر سبای پورې پاتلو.
د کندهار ولایت اوسیدونکو ماستر هم ورته خبره کوي
یو یو نیو بېځه شو خو اوس یې تیاره تر کوم څه په تشويش کې کول نو تقریبا دی وايي ټکانس ولا بس مشنان په هیڅ کې و بس کله به د پنځه ورځې کله به ځخانیت
ته دا ونه دا چې بیلابلو پاکستانی رسنوي هم د پاکستان په بیلابلو سیمو کې ویډیوګانو په خبرولو د سپکو درنو وسلو او ویجړسو یو تاسو راپورونه ورکړي دي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ویلی چې د هوت د اتمې نیټې د شپې په بریدونو کې 55 پاکستانی سرتیري وزل شوي، دوه قرارګاوي او 19 پوسټي نیولې. خو د پاکستان د صدر اعظم یو ویان مشرف زیدی ویلی چې دوی د طالبانو د د پټکا بے دلیل بریدونو ته کلک ځواب ورکړی دی. زیدی پر خپل ایکس پاڼه ادا کړی چې دوی افغانستان لوري ته د طالبانو د حکومت له یو سلو ډیر زیات سرتیري وزلې، د 200 ډیر ټپیان کړي، 22 امنیتي پوسټي لمنځه وړي دي. خو د طالبانو د حکومت وایي ځبه الله مجاهد د جمعې په ورځ لغنمې ورسته کندهار کې خبري غونډې کې خبريالانو ته وویل چې د تیر شپې راهیسې د بریدونو کې ډیر لس طالب ځواکونه وزل شوي، 22 ټپیان دي او په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمیر ملکیانو ته هم مرګزوب لا وخته ده. د ملکیانو کره شمیره په ډاګه نه کړه. د دوړو لورو د ایداو په اړه خپلواک سرچینو څنګه دی ویلي او ازادي راډیو هم د غیداوی نسی تاییدولای. د نخته د دوړو ګوندو هیوادونو ترمنځ د نظامی تاریخوالي د لاس یتیدو په اړه اندیښنی راپور تکړی دي. کومې چې د یک شنبه په شپه د هوت په دوهمه د شپې شاوخوا 12 بجې په ننګرهار او پکتیکا ولایتونو کې د پاکستانی جیټ الوتکو له هوایي بریدونو وروسته یې سور اخیسته دی. د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې هوایي برید لسګونه کسانو وزل او ټپیان کړل چې پکې د یوې کورنۍ 13 غړي هم شامل وو. د وزل شویو کسانو له ډلې 4 مړي لا تر اوسه نه دي موندل شوي. خو د پاکستان حکومت ادا کړې وه چې په دې حمله کې په ننګرهار او پکتیکا کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش خراسان څانګې اړوند و مرکزونه په نخه کړی چې او یا کسان وځلی. طالبان حکومت د پاکستان د ایدا ویرت کړی دی. د پاکستان حکومت تل ادا کړی چې افغانستان کې د طالبان حکومت له تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی ملاتړ کوي، هغه څه چې د دوی په خبره په خپل بریدونو سره د پاکستان امنیت ګډوډ کړای. خو د طالبان حکومت تل د ایدا ویرت کړی او ویلي دی چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خوره د بل هیواد پر ضد وکاروي او پاکستان کې بریدونه د هغه هیواد خپله کورنۍ مسله ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د طالبانو پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتو ملي او نړیوال خبرګونونه وندښنې راپارولې دي. د نړۍ او سیمې بیلابیلو چارواکو د سخم او د ملکي وګړو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. نور تفصیل د فیروزه عزیزي په دې راپور کې اورو.
د هو داتمې نیټې یاد پنځمې پښپاه د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سخت نښتو او دوړو خو هوایي بریدونو وروسته بیلابیلو افغان سیمایزو او نړیوالو چارواکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د ملکي وګړو د خوندیتوب او زغم غوښتنه یې کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د جمعې په ورځ د هوت په اتمه د یوې خبرپاڼې په خبرولو د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې او پر دواړو خواوو یې غږ کړی چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. د دواړو خواوو غوښتي چې د نړیوالو حقونو په ځانګړي ډول د نړیوالو بشري اصولو پر بنسټ خپلو مکلفیتونو ته ژمن پاتې شي. د امریکا متحده ایالاتو بیا خپل وګړو ته افغانستان ته د سفر کولو په اړه خبرداری ورکړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له دوی فعالیت کوي په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دوی د طالبانو او پاکستان ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي او نښتو له پیل څخه خبر دي او وضعیت له نږدې څاري. په پاکستان کې د ناروې سفارت هم د دې نښتو په جواب کې په خبرګون کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وضعیت کړکېچان دی او اسلام آباد کې د ناروې ټولو وګړو ته لارښوونه کړي چې له وروستیو خبرونو ځان خبر وساتي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم په خپل ایکس پاڼه ویلي چې دای یو ځل بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اوسنۍ کړکېچ کې د آرامۍ او نړیوالو قوانینو او بشري اصولو په ځانګړي ډول د ملکي وګړو د خوندیتوب د درناوي غوښتنه کوي، هغه کړکېچ د د خبره په تاوتریخوالي بدل سوی دی. د ټینګار کړای چې د دې تاوتریخوالي سمدستي کمول اړین دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وسلوالو نښتو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. د وزارت په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه خبره کړې، له دواړو خواوو پکې غوښتنه کړې چې هغه څه چې دوی خطرناک شخړه بولي یوې خواته کړي او د سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو چارو له لارې د ټولو اختلافاتو د حل لپاره خبرو اترو میز ته راستانه شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم د زغم غوښتنه کړې او ټینګار کړی چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ اختلافات باید د خبرو اترو له لارې او د ښه ګاونډیتوب د اړیکو په چوکاټ کې حل شي. د دا هم ویلي چې د ایران اسلامي جمهوریت چمتو دی چې د خبرو اترو د اسانتیا او د دواړو خواوو ترمنځ د متقابل تفاهم او همکارۍ د پیاوړتیا لپاره هر ډول اړینې مرستې چمتو کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت ځینو چارواکو هم د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره د هوایي بریدونو په اړه خبرګون ښودلی دی. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د جمعې په ورځ د هوت په اتمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان خلک به په هر حالت کې په بشپړ یووالي سره د خپل ګران هیواد دفاع وکړي او په زور او زړورتیا سره به ځواب ووایي. ښاغلي کرزي زیاته کړې چې پاکستان نسي کولای ځان د تاوتریخوالي او بمباریو له لارې له هغو ستونزو وژغوري چې خپله یې رامنځته کړي، بلکې په خبره یې باید خپلې پالیسۍ بدلې کړي او د ښه ګاونډیتوب متقابل درناوي او له افغانستان سره د متمدنو اړیکو لاره غوره کړي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په ملکي اهدافو د پاکستان بریدونه او تیری د نړیوالو ټولنې له ټولو منل سویو اصولو او قوانینو ښکاره سرغړونه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالب ځواکونو د پنجشنبې په ماښام په پاکستاني ځواکونو بریدونه پیل کړل. طالب چارواکو ویلي چې دا اقدام یې په وروستیو ورځو کې د پاکستان د مرګونې هوایي بریدونو په غبرګون کې کړی دي. د راپورونو له مخې د نښتو له پیل وروسته پاکستان هم په کابل، کندهار او یو شمېر نور ولایتونو هوایي بمبارونه وکړل او طالبانو حکومت هم د ورته بریدونو اداوې کړې دي. دا تاوتریخوالی وروسته له هغه زیات سو چې پاکستان د تیر یکشنبې په شپه د افغانستان د پکتیکا او ننګرهار ولایتونو په سیمو کې هوایي بمبارونه وکړل. د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو د یوې کورنۍ د اتلس غړو په ګډون لسګونه کسان ووژل او ټپیان کړل. خو د پاکستان پاکستان حکومت ادا کړی چې د بریدونو کې په ننګرهار او پکتیکا کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش د خراسان څنګه اړوند و مرکزونه په نخښه کړی او اویا کسان یې پکې وسلې دي. د طالبان حکومت په وار وار د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی په اړه ویلي چې د هغه هیواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
دا پښتو خبری مجلې پای ته ورسیدو. که چیرته مو دا خبرونه نه بیا ورېدلې کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه چې پته یې ازادي رادیو ډاٹ کام ده هلته ورشي. په ژوندۍ خبرونو کې له سره واورې او همدارنګه د ایران او امریکا او اسرائیل ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات همدارنګه د افغانستان او پاکستان د جګړې ترمنځ د هیوادونو ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات زموږ پر ویب پاڼه موندلی شي. اوس به هم د هغې ځوان کیسه در سره شریکه کړو چې په جلال آباد کې ګرځنده کپ شاپ جوړ کړی دی. دغه ځوان چې سید عبید نومیږي او ساده تخلص کوي ازادي راډیو ته وویل چې خلکو ته یې له دې نه وخت هرکلی کړی او پلان لري چې نورو ولایتونو ته هم د خپل کارو غزوي. خدا چې دا فکر ورته څنګه پیدا شوی دی زموږ همکارو سره خبرې کړې دي او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی دی.
د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار په یو لګڼه ګوڼي ډک واټ موټر کې ګرځنده کافی شاپ، څښاک او خوراک دا کار دلته ډیرو ته نوې دی. په یو وړوکی باروړونکي موټر کې جوړ شوی دننه او بهر په څراغونو سنگار چې ډیر د شپې د خلکو پام ځانته اړوي. خوراک او څښاک د موټر نه د ویلوی کڑکۍ لاري غوښتونکو ته ورکول کیږي. د دې ګرځنده کافی شاپ خاوند د کابل ولایت اصلي اوسیدونکي درویش کلن سید عبید سادات دی. دای وی د قضا او څارنوالۍ په برخه کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې دي خو خپل ځان او نور ته د کارموندنې لپاره اوس لار بدله کړې ده. دا چې د سید عبید دې کار ته څنګه پام شو ازادي رادیو ته وویل.
زه ترکیه ته سرحد ته راتلی وم. دغه موټر استانبول کې او پارک خوا کې مونږ ولیدل چې ډېر زیات خوښ شو ځکه چې ډېر زیات ښایسته و او جلب توجه کولو. همالته ما ځان سره تصمیم ونیو دا به زه جوړ کړم افغانستان ته انتقال کړم.
خو سید دبي دوی دا ورته اسانه نه و او د کافی شاپ په بڼه د دې موټر جوړولو ډیر وخت ونیو او پرزې آن له ترکیې راوغوښتي.
تقریبا په جریان نه ته نشته کوم افغانستان ته انتقال کړم.
سټینګ مې هم د افغانستان کې به وکړم.
په دې ګرځنده کافی شاپ کې څو ډوله خواړه او څښاک مشتریانو ته ورکول کیږي لکه قهوه، جوس، د شیدو چای، برګر، شورما، بیریانی او سوپ. سید عبید سادات وایي د دې کافی شاپ له جوړولو یوازې دوه میاشتې تیریږي او څلور نور ځوانان ورسره کار کوي چې دوه پخلی کوي او دوه نور په خرڅلاو بوخت وي. که څه هم دا کافی شاپ په یو موټر کې جوړ شوی او ګرځنده دی خو سید عبید سادات وایي ډیر وخت په یو ځای ولاړ وي ځکه په خبرې مشتریانې اوس دلته بلد دي. د زیاتوی چې لدینه وخت خلکو پراخ حرکت کړي او خوخ کړي دي. د نوموړي خبره اوس چې دروژې میاشته هم دا کافی شاپ فعال دی او لمخامي تر پښنمی کار کوي. له خاغلی سادات مې پوښتل چې غواړي دا کار پراخ کړي. هغه وویل
و انده کې پلان لرم د خیر سره جدا موټر ز تقریبا سلو د شولایت د افغانستان څخه ور کم پخپله سلو د شولایتونو کې جوړ کمه او شرکت کوم او شرکت می کارم شروع کړی دی. تقریبا ډیر شل سلو 100% کار می کړی دی او ان شاء الله تعالی پلان لرم چې به غزوم.
نو موړ زیاتوی چې دا کار یوازې یو شخصي تجربه نه ده بلکې ځوانان لپاره یو نوې الګو هم کیدای شي. هغه چې خبرې له هڅونې ورهخوا عملی ملاتړ ته هم اړتیا لري. دا سمحال چې په افغانستان کې ځوانان له بیکاری شکایت کوي وایي چې شخصي کار لپاره ډیره سرمایه هم نه لري. سید عبید سادات ټینګار کوي چې نوښت او جرأت کول پکار دي. دی وی هر ځوان چې د کار لپاره کوم فکر لري که ورته ډیر عادي هم ښکاری عمل دی پری وکړي، ځکه په خبرې پرمختګ قدم په قدم ترلاسه کیږي.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د آزادی میلمه یوې نوې مرکې ته مو هرکلی کوم. نن د کابل پوهنتون له یو پخوانی استاد سره خبرې کوم چې په خوایې تدریس کاوه، خو اوس چې په اروپا کې د مهاجرت شپې ورځې تیروي، تحقیقي کارونه کوي او پر دې سربیره شاعري هم کوي. پوهندوی محمد آصف بهاند په مهاجرت کې هم قرار نه دی ناست او د تحلیلي مقالو پر لیکنو سربیره له جرمن آنلاین ویبپاڼې سره هم همکاري کوي. ښاغلی بهاند په دې مرکه کې د خپل ژوند، ادبي کارونو، فعالیتونو او خپل آثارو په اړه خبرې کوي. له ښاغلی بهاند څخه مې په سر کې پوښتنه وکړه چې ژوند څه وخت، څنګه او په کوم ځای کې پیل شو.
ژوند له کوم ځای پیل شو؟ دا به سړی څه ووایي، خو دومره مې یادېږي چې د لومړي ځل لپاره مې پلار لاسه نیولی و. ما بوتلم ښوونځي ته چې هغه کابل په چلدي کې د علاءالدین تجربوي ښوونځی و، او کتاب و قلم و مطالعې و دې شیانو سره مینه زموږ کورنۍ کې موجود و. او لومړي ځل لپاره خو مخکې له هغه بغدادي قاعدې سره پیل کړ، څه له کور او څه له جوماته، وروسته ښوونځی و. دا بس د ژوند سفر و. اوس دغه د کله چا خبره اته شپېته اویا برید کې و، او دې کې ښې ډېرې سړې تودې راغلې. نو
په کوم ځای کې وزېږېدی او کوم کال و؟
زه زېږېدلی په کابل کې یم. د کابل په چارګي کې ګزرګاه پله ته ورڅېرمه، او کلی د شکلا خان کلا. هلته زه زېږېدلی یم، خو یو درې یا څلور کاله وروسته زما کورنۍ بیا د مراد خان ته کډه شوې ده، چې هلته د پدري کلا ده. اوس
چې هغه هم د کابل چارګي ده،
هغه هم د کابل چارګي کې له دغه کلا نه تقریبا یو دوه درې کیلومتره پاس پروت ده. دا کلی چې موږ نور ټول نو ماشومتوب و تانده ځواني و هر څه په همغې کلي کې خوښي و غم هلته تېر شوي.
او د کوم کال و چې تاسو
کال به یې دروغجن څه ملرته؟ خو زه رسمیاتو کې چې کوم ساسناد ما تر اخیستل شوي هلته زه دیارله سوه او پنځه دېرش کې زېږېدلی یم، چې ما تذکره کې لیکل شوي دي. خو له بده مرغه یا له نیکه مرغه هغه وخت پلرونو هڅه کوله چې خپل اولادونه یو دوه کاله واړه واچوي چې بیا زه راسکرۍ ته بونیزي چې لکه د چا خبره پاخه شي. نو هغه کومو ادبي تذکرو کې م چې زما هغه راغلي بیوګرافي هلته هم کېدای شي متناقضه وي، کله ځینو ځایو کې دیارلس سوه درې دېرش ده او ځینو ځایو کې دیارلس سوه پنځه دېرش ده. بیا نو زده کړو پیل هماغه علاءالدین تجربوي ښوونځي نه اوس.
استاده، وړاندې بیا زه دا هم درنه پوښتم چې شعر سره او د ادبیاتو سره مینه په کوم عمر کې څه وخت پیل شوه؟ ځینې کسان وایي چې زه له موره شاعر زېږېدلی وم په دې خاطر چې یو شاعرانه طبیعت مې درلوده. تاسو هم په دې ډله کې وی کنه؟ دا به ورسته راته وایست لغه مخې دا راته وایي استاده چې درس مو چیرته ویلې، تر کومې درجې پورې مو درس ویلې، په کومو برخو کې په افغانستان کې هیواد نه بهر چیرته مو درس ویلې؟
خو زه چې لنډې وایم، زه شپږ کاله په علاءالدین تجربوي ښوونځي کې وم، شپږم نه خلاص شوم. نو د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت د ویش له مخې زه محمود ترجی لیسه چې په دارلمان کې و هلته یې ولیږلم. بیا ما هلته له اووم صنف نه تر دولسمه هلته وویلې، خو دولسم ټولګي کې زما د کورنۍ مشرانو فیصله وکړه چې زه باید دولسم ټولګی خپل وطن کې میدان ښار کې ووایم، له کوم ځای چې د ما مور و پلار راغلي و. او دولسم مې د نرخ په لیسه کې پای ته ورساوه. زه په صراحت سره وویلی شم چې هغه یو تعلیمی کال ما ته ډیر څه را زده کړل، ما خپل خلک وپېژندل.
له څه نظره ډیر څه در زده کړل؟
خو بل چاپېریال و، بل محیط و. ما د خپل کلي و کور ډېر دستور زده کړل چې د کابل سره یې یو څه توپیرونه درلودل. هغه روابط چې په کابل کې و هلته نه و، تر ډیرو بازمام سنفیانو په دې خاطر چې ما پتلون اغوسته ما ته د قابلۍ خطاب کاوه تر هغو چې زه بیا کمیس پرتوک سره عادت شو او دولسم نه چې خلاص شوم په دیارلس سوه څلور پنځوس کال کې په ځمي کې ما د پوهنتون ته د شاملېدو ازموینه تېره کړه چې ادبیات پوهنځي ته کامیابه شوم. څلور کاله مې د لیسانس دورې موده ونیوله. وروسته له هغه چې زه فارغ شوم د دوخان دارالعالمین کې چې د ښار منځ کې وو هلته ښوونکی مقرر شوم. وروسته له هغه بیا ما یو وړکی یو لوی امتحان د کانکور تیر کړ چې د کادر علمي لپاره امتحان اخیستل کېده. بیا دیارلس سوه او شپېتم کال په جلی کې زه په کادر علمي کې
د پوهنتون کابل پوهنتون
ومنل شوم او د تدریس چارې رالغاړې شوې او د هغه په ترڅ کې بیا ما په دیارلس سوه او شپږ شپېتم کال کې د ډېر دانشمند استاد اکادیر اکادمیسیان صدیق روحی تر لارښوونې لاندې ما خپله ماستري دفاع وکړه. دیارلس سوه او شپږ شپېتم کال وړی و ده. دا زما د زده کړو لنډ معلومات و.
ډېر ښه. زده کړې مو ټولې تقریبا په افغانستان کې وي
ټولې په افغانستان کې. البته چې ما د پی ایچ ډی لپاره درې ځلې کاندید شوم مګر له بده مرغه چې وخت سیاسي نو یا نه غوښتل یا ستونزه چې وه ډېره مې علاقه درلوده خو ونه توانېدم چې لاړ شم بهر او هغه وخت د پی ایچ ډی زده کړې په افغانستان کې نه وي او هغه په رقم زه د غور زده کړو نه پاتې شوم.
اوس تاسو په بهر کې اوسئ دا هم راته ووایاست په کوم ځای کې اوسېږئ؟
زه په دنمارک کې اوسېږم او پنځه کاله کېږي چې زه دنمارک کې یم.
ډېر اله بهان صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو کال په دولسم ټولګي کې تاسو په خپل پلرني ټاټوبي کې هلته لاړې او لیسه کې مو درس وویلې. د خپل دغه پلرني ټاټوبي کلی په باب یو څه راته ووایاست. څومره ستاسو د شخصیت په جوړولو کې یا لږ تر لږه ادبیاتو ته د تګلوري په درکولو کې له تاسو سره مرسته کړي؟
البته زغا تاثیرات خو هلته و خو هلته د ډېر د فولکلور تاثیرات و په ما باندې. مثلا ما ولیدل چې ټول خلک لنډۍ باندې پوهېږي او لنډۍ وایي په ویر کې، په خوشحالۍ کې، په اتن کې، په شخصي ناستو کې. زه به ووم د لسو کلو یا اتو کلو دومره به ووم چې خپلې ادې سره په محلي سرویس کې ناست وم او تلم وطن ته. کله چې ته نرخ ته ننوځې یو کله یې د لارې په سر راځي پیش لیدې چې دا څلور درې شروع سي یو کله یې راځي کریمداد نومېږي. د کریمدادو په برخه کې چې موږ سرویس تېرېده ادې مې راته یوه لنډۍ وویلې چې تر اوسه مې په یاد ده.
څنګه وه غلنډۍ؟
هلته یو کرونده وه، د کروندې په سر پوله وه. په دې پوله یوه جلۍ ولاړه وه مونځ یې کاوه. ادې مې وویلې وای پورې لیلا ګوره چې لمونځ کا قبول یې مه کې تور اوربل په خاورو بدینه. بیا چې زه کلي ته لاړم او لږ د خلکو سره بلد شوم او بیا مې ورو ورو د فولکلوریکه برخه نورم قوي سو. یعنی لنډۍ وې او ځینې د اتن نارې وې چې په اتنونو کې به زلمیانو اتن کاوه. البته هلته دا څلور درې چې دي چې یو دادل ده، بله صدمرده ده، بل توکرک ده، بل اخچی، دغه هره دره ځان ته جلا اتن لري د حرکاتو د هغه سندرې چې دوی په اتن په جریان کې وایي. د دې او تاثیرات او راغلو د ادبیاتو مسالې ته هغه دننه په کور کې له مانه مشران لالاګان چې وو د هغوی تاثیر په ما ډېر و.
څوک که نوم واخلئ لطفا اورېدونکو ته؟
زموږ مشر لالا زما البته اولین ښوونکي چې وو په کور کې مور و پلار و چې لارښوونه یې کوله. ادې خو مې سواد نه درلود، پلار مې ډېر ځلې ټینګار کاوه او موږ ته بېښودل. خو په عملي ډول زموږ لومړنی نه یوازې زما بلکې د ټولې کورنۍ او بیا لا د ټول کلي د مراد خان د ماشومانو استاد زموږ مشر لالا محمد ظریف بهاند و. دا خلق با د کلی ماشومان در راتل دی مو کورس د ماشین لخوا یا ولو یا برنده و دام و دیزی پسر با ماشومان که ناستل او دیمال آلا با درس ورکاو لاغه نرانی ولی او بیامی وروس خدای دی غریب که رحمت کی وفات شویده او لغه نر چه دیر مؤثر و اغا دکتر سر لطیف بحاندو دائم با بچول ما چه ز مطالعه وکم دما خب یاد کیږي چې د رحمان بابا یو دیوان او زموږ په کور کې د دې پوست دا پوخی چرمی غوندې و دا یو څه زوړ سوی م و خو زه دې سره دومره عادت سوی وم چې دا به مې نه لوسته خوب به نرم او کله کله به مې دغسې په ټټر باندې پاتې و بیا به ادې را نه لرې کوو او پاتې ډېر خوند را کوو بیا له همدغه جای نه نور دغه ادبي کاروان پیل سو چه روست محسیدین سو بیاد پوانتون در سنو ده استادانو خبری دا طول که ما بانده تاثیر بود چه ما کمیش
دغه مسائل چه تاسو یاد کلل دا فوکلور لنده یا د اتن غاری او ناره یا دا نور ارتباطات ستاسو په کلی کې د ژوند هغه وختونه د ټولو ستاسو په ادبي تحقیقاتو او کارونو کې ورسته چې د کابل په هنتون په ادبیاتو په هنځي کې د استاد په توګه مو کار پیل ک په یو ډول سره انعکاس پیدا کړی ستاسو په څېړنو تحقیقاتو مقالو لیکنو کې
بالکل پیدا کړی بالکل د دې تاثیرات زه تر اوسه هم احساسوم اما رمزولی چې موږ سره وو نه خېسته کې ما څه پیاد کیږي د یو چا واده و چونغر ورته وایي خو البته چونغر یو د پلخومي چونغر ده چې لایق صاحب یاد کړی او شعرونو مجموعه یې په همغه نامه ده یو چونغر د موږ د میدان خواته چې ځې ده د پغمان نه چې حرکت کوي نو در چلتن په نامه یو چشی زیارت راځي پس دغه د عراتۍ کلا چې راځي لاندې دغه شنه دنګ ته دغه پاس یو غر ده دغه سیمې ته چونغر وایي دغه سیمې ته موږ هغه راوستې وه ورا دریش په مخ کې واده مو غږ یو لاس پنځه لاس نفر زلمیان راغلی وو چې یو د مونږ یو هم سنفای الته خپل وی و او لږه جای مونږ دوی ته ور را وشتي و الته ما دې سندرې واورې دي البته هغه وخت ما دا احساس نه کاوه چې زه به یو وخت لیکنه کوم او په فولکلور په کار کوم یا به شاعر کېږم دا څه چې په ما په ذهن کې چې پاتې دي اغه او څه هم ز کولای شم زمزمه کوم او تاثیرات ډیر زیات وو بیا په کلی کې هم دغه څه چې کله به ودونه وسو اتنونه به وو او په اتنو کې به دغه سندرې هم ویل کېږي د اتن نارې چې ورته وایي دغه به ویل کېږي خو وروسته بیا ما هلته په خپله د چې زه قدر علمي ته شامل شوم فارغ وخت کې به ما په لنډه یو کار کاوه لنډه به مې اورېدلې دا به مې ټولولې خو له بده مرغه چې هغه د ټوپکین اورین پراتاک سره زما یادښتونه زما په دفتر کې و هغه ټول له لاسه ووتل خو دلته په اروپا کې هم ما دا کار پرې نه خوده ما دا 15 کاله چې زه دلته په ډنمارک یم ما تر اوسه 15 د لنډه یو ټولګې ټولې کړې او خبرې کړې دي نو دا یو لوی تاثیر ده او دغه څه په دې پلانډ یو په اول کتاب کې چې ما د تخبرې کړی هلته ما ډېر فشار په څېړنیزه برخه راوستای ده د لنډې ټولې هغه ټولګې چې په افغانستان کې د نننه او له افغانستان د باندې چاپ شوي دي او ما ته معلومه وي هغه مې ټولې معرفي کړي دي او اوس هم چې چېرته یو د لنډې ټول را پیدا شي په شکل د اشکالو یې پیدا کوم او په هغې یو څه لیکم او بېلګې ترې اخلم او بیا د هغه څېړنیزې برخې په آخر کې زه هغه نوې لنډۍ چې راټولې شوي هغه مور ږدمه په هر کتاب کې زه 2000 لنډۍ زه ږدم 15 ټولګې ما خبرې کړي تر اوسه او شپږمه ټولګه یې تر کار لاندې ده
ډېر ښه تاسو مخکې یادونه وکړه د ولسي ادبیاتو د لنډیو د نور ولسي ادبیاتو د بڼو اول خو اوریدونکو ته وایو چې اسف بهاند د کابل پوهنتون د پښتو ژبې د ادبیاتو استاد دی نه یوازې په تحقیقي کارونو کې برخه اخیستی بلکې شاعر هم دی که داسې یو شعر راته وایست بهاند صاحب چې همدغه اثرات چې تاسو وایي دا پکې ښکاره وي جوت وي پکې
دغه شیر و زگمان نکم چه دفتن زد تایست پیدا کردیم تا دا لکه دقیقه ما دوی شیری طول که تروس آنلاین شده دیری دی خود چاپی دوی دی مراورم زکه البته دقیقه طول که نوم ما ناری بلی فصلون او مراورم زکه ایسی و چه به روست دوستان و پر مشوره چه دانون دیر او گوده دا برالان که مراورم زکه اغا چاپ سوی پر کابل که او یو ټولګه ما په دې نږدې وختو کې دلته په ډنمارک کې چاپ کړ چې څلور آنلاین ټولګې مې په دې کې را ټولې کړې چې چاپ امکان ورته برابر شو بیا مې چاپ کړ. خو بس یو شعر ده داسې راغلي چې عنوان یې ده دنګ دې وي لونګ دې وي نظم درنه نظم که مې سر دې ور شي ته دې اوښکې پاکې کړه بیا وخانده زه د دواړو سترګو او یوې خبرې تم کړمه هر څه رانه پاتې ښه یې تم کړمه داسې ضایع کړم لکه غر د پورې کلي مو پاتې به یم سترګو ته دې هغې ستا خبرې ته لارې د ګودر کې دې چې ووې خپلې سیالې ته غواړمه هماغه او اوس بیا وایم دنګ دې وي لونګ دې وي.
مننه بهان صاحب کورمو ودان.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ اوس هغه برخه راته وایست چې شیر تاسو څه وخت شیر ویل پایل کړل په ماشومتوب کې هغه وخت چې کلی ته مو لومړی ځل تګ را تک پایل شو که وروسته په کله چې عمر مو یو څه زیات شو د زلمیتوب دوره کې کوم وخت ستاسو اولین شیرونه راغلي و لیکل شوي دي؟
ما لومړني شیرونه د پانتون دوره کې پایل کړل چې کله راغلم د نرخ لیسینه فارغ شومه د اصولو له مخې زه د لیلیې مستحق وګڼل شوم چون د اطراف نه فارغ وومه. نو لیلیه وه په کابل پوهنتون په لیلیه کې مرکزي لیلیه کې جای نه و. دوه کاله باید موږ د پولیتکنیک په لیلیه کې تیر کړي وای او د پولیتکنیک د انستیټ چاپېریال هم ډېر شاعرانه او شین و. ما لومړنی شعر په 1956 کال کې هلته لیکلی.
په کوم فرمونو کې ډیره زیاته شاعري کوي تاسو؟ دا شعر چې مال تاسو واورې دا آزاد شعر وو؟
دا آزاد شاعري کې البته آزاد شاعري خو د استادانو تدریس هغه وو چې د درسونو په جریان کې ځینې استادانو په مقفا شعر ټینګار کاوه او ځینو یې په آزاد شعر چې دا ژبه له نورو ژبو سره سیاله شي. خو موږ خپل هغه نه بنده و که مخفاراته و که خو زما لومړنی شعر آزاد شعر بود او وروسته بیا دغسې پر مخ لاړو او بیا یو څه موده چې زه په ماسکو کې تم ومه ژوند مې کاوه هلته چا داسې پیغور ګویا راته وویلې چې دا څوک چې آزاد شاعري کوي هغه مقفا شاعري نسي کولی. بیا ما دغه د لارې جریان چې آصف بهم څنګه له کابل نه ووت او ولې ووت څه رقم څوم چېرته تم څه او څه ډول اروپا ته ورسېد دا سفرنامه یا خاطرنامه دا چې ما ولیکله دغه نوم د لارو کې لارویان دغه کتاب چې اوس یې له ګلاقمندان ډېر شوي دي هلته دا چې ما بشپړ کړه بیا همدغه خبره د ما په ذهن کې وه چې یو چا راته وویلې چې تاسې قافیوال شعر نه سئ لیکلی. ما دغه ټول کتاب په شعر هم ولیکه البته یوه قصیده مې ولیکله د قصیدې په قالب کې دا قصیده یو سل درې دېرش بیته وه چې بیا یې ما ځینې ځان سانسوري مې وکړه یو څو بیت مې لرې کړ. اوس دا کتاب په آنلاین چاپ شوی ده یا په آنلاین بڼه پیدا کېږي دغه کتاب په آخر کې بیا ما ور واچوله ده دا قصیده. نو داسې زما شاعري
ګډه وډه ده، خو ډیره برخه یې آزاد شهیدی ده.
درخه دا یو کتاب شو لاروکی لارویان. لدینا مخکې تاسو یادونه وکړه چې دوه د شیرونو ټولګې مو چاپې دي، او له هغه مخکې مو ویلې چې پنځه د لنډیو مجموعه مو چاپ کړې دي. کاوریدونکو ته وایي اصل لطفاً بهان صاحب چې ټول کتابونه چې تاسو تالیف کړي یا ترجمه کړي او یا تخلیق کړي مو دي، دا شمیر څو ته رسیږي؟
شمیر
بیا د کومه
بیوګرافي چې ما مختلف سایتونو خبره کړې زه کې د مادي کتابونو شمیر 30 کوډل شوی ده. او په مستند ډول زه تاسو ته ویلی سم چې نمونه خو به زه د ټول فتح ووایم، خو مهم ما ته ټول دي، ځکه چې دا د سقراط خبره ده چې شاګردان یې ورته ویلي چې دا څه خبرې چې ته کوې دا ولیکه، هغه به نه لیکه. دا استدلال دا و چې لیکنه دا او کتاب لیکل او خبره لیکل دا د سیندلک اولاد او ځکه نه د ما اولاد به سرپرست وي، لکه څوک به دفاع وکړي. نو دا مهم ما ته پوه دي، البته مهم زه نه سم کولای وایم چې دا مهم ده، دا مهم نه ده. او هغه دي، هغه دي په سر سر کې لارو کې لارویان دي چې مخکې مې خبرې پی وکړي. بیا په ترتیب سره د شیرونو دغه ټول دي چې ما یاد کړی پره شیرونو په دغه نه د کولګه کې چې ما څلور آنلاین کړی ټولګي راوړي دي، دغه آنلاین کړو سابلیکونه دادی. ما د شیری کولګو سابلیکونه د باران سیوری یو ځل مې د لاس ورغوی وګوره، راشه چې سترګې مې لمځکې نه راټولې کړم، مورې مننه چې لیدې دې کړم. دغه څلور ټولګي ما په دې یوه شیری ټولګه کې د چاپ لپاره راوستې او دغه نوم مې کې کو زه کور کې نه یم بار مر الله دا شری ټولګي او لاندې یو برخه کې زما په ستار دو کوم چې درې ټولګي لاندې چې هغه به تر هغه پورې دوام وکړ. پس دې هم د روس اګلیک د لاندې یو مسټول ستونزه چې زه په تیوري کې ارخم کار کوم چې دا لاندې زه چې را کولم دا کوم کې په دې وروسته وختو کې مې یو بل نوانه که مال تبغلی ورکه چې لنده یو اصلی منابع خلق دی. او دا دری پولگی خبری سوی دری پولگی دیا چې دی آغا جلا دی چه مثلا یو پولگی کرونا تا وقت سوی دا او یو کرو چه اغا تن نوان ورکره کرونایی لنده او یو پولگی دا چو کالمخ که چه پاکستان و ایران به غیر قانونی دول که دی ظلم سره چه علاره وسم روانه دا چه ماجرین را استل دقیقه چه ده هجرت ده چاپیریال نه ده مجبوریتونو نه دقیقه موضوعات پا که منکس سوی آغا می علایده طولگه آغا کرده. او پر آغا روز ده چون ده ما ده پول فرهنگی فعالیت دیر برخه ده نوی نسل گوزل توقف سوی ده، ده آغا لپاره ده ما دین مقالی دید پا مشخص برخو که د کوم سوي دي هغه نشي بیا راټول کړی دی او کتابي باندې ور کړی ده. یو نومیږي تعظیم دیوا او د نام نوی نسل روزنه او دغه څه نور هغه دي دین مورانه ژبه تعلیمي نصاب او څو نور مقاله د نوی نسل روزنه او زموږ دریت په دغه ترتیب. البته یو دوی سلسله نورې مې دي کتابونه چې هغه ته ما یو تا ژوندۍ او دونه نوم ورکړی بلته د تللو یادونه د دې دواړو لړیو درې درې ټوکه چاپ دي او څلورم ټوکې کار روان دی. په ژوندۍ یادونو کې هغه مقالې دي چې ما د خپل استاد ژوندۍ فرهنګیانو په باب چې ما ته ارزښت لري دي یا د استادان مې دي چې ما په پرورش کې رول لرلای دی او یا د نوی نسل د دوی آثار و افکار د نوی نسل پر روزلو کې مهم ثابت شوی دی پا اغو باندې ملی کلی. او بله لړۍ چې دا د تللو یادونه دي، د تللو یادونه کې د موږ هغه مطرح فرهنګیان چې اوس موږ سره نشته او یا د ما صنفیان و یا مې د عبدالوره خلک وی یا د ما استادان پاتې شوي او یا دغسې خلک چې وفات سوي دي ما په هغو د دوی په فرهنګي فعالیتونو مقالې لیکلي، هغه ټولګو ته د تللو یادونه ما ورکړي.
دغه سي نور دوستان کولای شي چې البته یو پیخي نه وي هغه لړۍ چې دا هغه د افغانستان کې د جنو د تعلیم د مخنیوي ستونزه زمو چیرلې ده. په دې موضوع کې تقریبا ما پنځوس یا پنځه څلوېښت مقالې خپرې کړې چې دا مې بیا په دوو ټولګو کې راټولې کړې. عنوان مې ورکړی د نجونو د تعلیم مخنیوي تاریخي مسؤلیت چا ته ورلغاړی دی.
ډېره زیاته مننه ښاغلی بهاند. د پنځه شپېته یا اووه شپېتو کلونو فعالیت ژوند او ادبی تخلیق د دیو سپړنه په د لاند مرکه کې نشي کېدای. زله تاسو مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره وخسته. کله د مرکه په پای کې خغلی بهاند خپل یو شعر هم راته وایاس چې بیا الله هم غ شعر سره یو ځای لتاسو او اوریدونکو سره خدای پمنی وکړو. سلام، زه به
شعر پیدا کوم. راز دا شعر بل یاد از ته وای مو سره پیاس را فرخنده چې کله هو جلا او یې وسوځه ولا ریته ما یو لندکای آزاد شعر لیکلای چې دین خلک غته لندکای هم وای دا شعر نو ته هغه دا شعر چې هی دلری کلی خلکو غږ می در راشي کنه دا غږ دی وژنی می وهینه سوځوی می لا سوالای نشي مننه.
د کابل په هنتون د ادبیاتو په هنزي د پښتو ډپارټمنټ استاد په هندوی محمد آصف بهاندو چې د ازادۍ ملما په دې خبرونه کې خبرې کولې. تر بلې مرکه د خدای خدي وي.
د ازادۍ ملما شهیدو تکلونو فریادونا تو چی جبا د پښتو وی زبای ما هبن کړی پښتن زما لالونا تو چی جبا د پښتو وی زبای ما هبن کړی پښتن زما لالونا تو چی جبا د پښتو وی زبای ما کری پگور کی اومین لی گل دبدو صفتونا دہرمان پلم بو اسوام تیٹن شوام اومین کرل مغرورانو تاوز رونا چی زڑکی اسی شوی بول اوچز مطلل مات حغد اورو زنزی رونا کہت تو فلک نا بڑی پا ما وکڑی مجی تڑی دی
افسوس سیاد میں وقت کل وزر ماس ماندا آزادی تلار استلا خو خو نیش کاری می مات کل وزرونا ہر خواچی دو پاپ تم لڑم فرش وی بوڑی بولان دی دمونا لازمی جکڑ ددر مند سر ساتو تا یو بیت می د محروم د زړګي خونه ډیر وګړي بزماله مرګ وروسته
ورز ما پشه ایر باندی وای ایرا دونه شایی دینی پدی پوشی چی پخلمی زالی مانو لگولی و مهرونه تو چی جبا دا پشتووی زبایی ما هیر بنکری پشتان زمالا دونه